السلام علیکم، احمد شیبریم ستاسو کوربه. په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلونو له امله د قربانیانو شمیر 1100 ته ورسید. په قربانیانو کې د یوې کورنۍ هغه 15 تنه هم شامل دي چې په هرات ولایت کې د خپل کور د چت نړېدو له امله د پنجشنبې پر ورځ صبر کړ. د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ 8 تنه پر اوسکان بلخ او ننګرهار کې د غلا لواتت شخصي حریم ته دننه وتلو، زنا او الکولي مشروباتو د پلورلو په تور په عام محضر کې په درو وهلې دي. د طالبانو د سترې محکمې په وینا دغو کسانو ته د 9 درو سربیره هر یو ته تر 2 کلونو پورې د پنځه سزا ورکړل شوې ده. تر دې مخکې پرون د طالبانو سترې محکمې په یو بیان کې وویل چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د دوی د دولت له لوري 6 تنه اعدام شوي دي او 1143 تنه نور په مختلفو تورونو په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. د ملګرو ملتو په ګډون د بشري حقوقو نړیوالو مؤسسو بیا بیا له طالبانو غوښتنه کړې چې په عام محضر کې له اعدامونو او خلکو ته له سزا ورکولو لاس واخلي، ځکه چې دا ډول سزاګانې د بشري حقوقو له نړیوالو اصولو سره سمې نه دي. په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهین یو ځل بیا له ملګرو ملتو وغوښتل چې د ملګرو ملتو څوکۍ د دوی حکومت ته وسپاري. سهیل شاهین د پنجشنبې پر ورځ وویل چې د ملګرو ملتو په سازمان کې د افغانستان څوکۍ ترلاسه کول له څو پلوه طالبانو ته مهم دي. یو په نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، بل به د افغانستان کنګل شوي پیسې دوی ته وسپارل شي او نړیوالو مرستو ته به لاسرسی پیدا کړي. له تیرو سر باندې 4 کلونو راهیسې چې طالبانو بیا ځلي کابل نیولی دی، ورته غوښتنه له ملګرو ملتونو کوي، خو ملګري ملتونه له دوی څخه غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او یوه ټول شموله حکومت ته لار پرانیزي. ایرانی چارواکو نن د ایران په بیلابیلو سیمو کې د اعتراضونو د مخنیوي لپاره چمتووالی نیولی. د اونۍ له پیله په ایران کې د اقتصادي ستونزو له امله خلکو لاریونونه پیل کړي دي. د دولت تر واک لاندې رسنیو او د نړیوالو بشري حقونو ډلو پر راپور ورکړ چې د اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او لاریون کوونکو ترمنځ دا خو ډب پر مهال لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. حکومتي رسنۍ معترضانو ته د بلواګرو خطاب کوي او هغوی ملامتوي. ایرانی چارواکو تر اوسه دغه راپورونه نه دي تایید کړي او د ازادي اروپا ازادي راډیو هم ونه شوی کولای چې دا راپورونه په خپلواکه توګه تایید کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوري. سیلابونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سر او مال زیان اړولی. وړاندې د وروستیو پیښو جزئیات درسره شریک کړو. په یوه تحلیلي مطلب کې به واورئ چې څرنګه له سیلونو خپله سیمه خوندي کړو او د سیلونو د بهیدو علت څه دی.
د سیلابو راتګ مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره.
په 2015 کال کې د افغانستان اقتصاد څرنګه و؟ د اقتصادي چارو له کارپوه آزرخ شافیزی سره شکیدلې.
دا اقتصادي وضعیت موجه لرو او د یو سیاسي مناسب بستر نشتون بیا هم د اقتصادي وضع شوی دی. دا د قدر وړ دی.
د کرکټ لوبغاړي مو یوازې د لوبو په نندارو نه خوشاله کړي. د افغانستان د ملي لوبډلې ځینو لوبغاړو خیریه بنسټونه جوړ کړي. پرون د رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ له لوري داسې افغان ته د جوړ شوي کور کلیانې وسپارل شوې چې د بي پیلوټه الوتکې په برید کې 3 میاشتې مخکې کور وران شوی و.
دا کور د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو سره سم جوړ شوی څو لږ تر لږه د سر سیوری امن او ثبات ورکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وای ورستي او رښتونو او سیلابونو یې کورونا ویجاړ کړی دي. دوی زیاتوي چې اوس په دې سورژمه کې به سرپناه پاتې دي. د طالبانو حکومت د طبي پیشو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې هم راپور ورکړی چې په 12 ولایتونو کې سخت بارانونه او سیلابونه خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې ورستی ورښتونو او سیلابونو د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو زیانمن کړی دي. ځینو دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغو طبي پیښو له امله کورونا په بشپړ ډول ویجاړ او بې سرپناه شوي دي. د هرات ولایت د شیندن ولسوالۍ اوسیدونکو یونس ازادي راډیو ته وویل
کورونا په بشپړ ډول تر اوبو لاندې شوي. شکر دی چې د سر تلفات نه لرو، خو مالی زیانونه ډیر زیات دي. ټول خلک زیانمن شوي او ارشیوی چې خپل کورونه پریشتي.
د فراه ولایت اوسیدونکو شیر احمد وایي چې د دوی په سیمه کې ټول کورونه وبونی ولیدي.
سیلابونه کورونو ته ننوتي، انګړونه یې ویجاړ کړي او ډېر تاوانونه یې اړولي دي. له حکومت غواړو چې زموږ کورونه بېرته ورغوي او د سیلونو د راوتلو مخه ونیسي.
د دې په خبره کې پر وخت مرستي ونشي د سخت یخنۍ له امله د بشري ناورین خطر موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تېرو درې ورځو کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. یاد ادارې د پنجشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه په یو اعلامیه کې ویلي چې له دې امله 204 اویا کورونه په بشپړ ډول او 1516 نور کورونه په جزوي ډول ویجاړ شوي هم دي. کاپیسا، پروان، دایکندي، اروزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات او فراه هغه ولایتونه دي چې زیانمن شوي دي. د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې همدارنګه د دغو ورښتونو او سیلابونو له امله د 1200 د تلف کېدو او نږدې 14,000 جریبه کرنیزې ځمکې د ویجاړېدو خبره هم کړې ده. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې په تېرو درې ورځو کې د دغو ورښتونو او سیلابونو له امله 1350 کورنۍ زیانمنې شوي او 219 کورنۍ بې ځایه شوي دي. افغانستان له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې ډېر زیانمن دی او اوسیدونکي وخت ناوخت د طبیعي پیښو په ځانګړي ډول د سختو بارانونو او سیلابونو له امله له ځاني او مالي زیانونو سره مخ کېږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم وایي چې افغانستان هر کال له طبیعي پیښو لکه سیلابونو او زلزلو سره مخامخ کېږي او په ټکو یې اقلیمي بدلونونو د دغو پیښو شدت او پایلې لا زیاتې کړې دي.
په هرات کې د پنځشنبې په ورځ د یوې کورنۍ د 5 غړیو له وژل کېدو وروسته چې د خپل کور تر چت لاندې شول، د وروستیو ورښتونو د قربانیانو شمیر په افغانستان کې 1200 ته ورسید. افغانستان په نړۍ کې له هغو 1200 هیوادو څخه یو دی چې د سیلونو له ګواښ سره مخامخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولای شو او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطره خوندي کولای شو؟ یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال بدې اغېزې له وچکالي وروسته د سیلونو بهیدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په ریسه کې کوم څېړنې سمې دي؟ هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2014 او 2015 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له امله تر 2,800 ډېر کسان مستقیم اغېزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالي او سیلونو د بهیدو د تړاو په اړه وایي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه وه هغه خړ او خاور او د شان ځان سره جوړه کوي. د غرونو ناتیګي او نور جغل او فرشزان سره راوري هغه د لاندې اور سطح ته او پاور سطح کې دغه تر کوم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوپ چیر په خپل وختونو نه وریشي. په ځینو سیمو کې به وخت ورښتونه د ستونزو سبب کیږي. د کندهار د شړې ولسوالي اوسیدونکو حاجی عبید الله وایي
بارانونه چې اوس دا اکلین بدلین پر د خاطر باندې د بارانونو نسبې موسم ووسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې موږ زراعتي مزکی د زراعتي مزکی وړلې بیا موږ ام پی او والا تعریزه وکړي دا سنادي جوالونه ته منزور کړه. هغه جوالونه چیرته منزور کړه؟ د جوال راتوالي ام ځوانان په کار رااله ډیر موږ راضي ډیر جن خوشاله چې ځوانان په کار اختصاصوله او هم مزکی هم د سیلاب د وړلو سم محفوظ وي هم کانال د سیلاب د وړلو سم محفوظ.
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د ملګرو ملتو پراختیايي ادارې د ملګرو ملتو د اوبو او کرهنې مؤسسې یا فاو یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2015 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چک ډمون هم ودان کړي دي. د وبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چې ګډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اخیسمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې وګړه ټولې ګلته او دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي چې ګډمونه چې هڅو کټ لري لوي خونه محافظت د سیلاب کې لبل خونه د وبو د زمکه ساتنه جذبيږي او په زمکه کې حالت د وبو د ریچارج لپاره ډیره ګټه لري.
د شاغل بهیر په وینا د ولسی خلکو لپاره دا ګران ده چې بندونه جوړ کړي. خودوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولای شي چې ونی کیشته چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخنیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونی کی دي یاره ونه چې دغه اکسیجن دی او شتاپار لپاره اکسیجن تولیدي سرسبزي چې دا سرسبزي د سیلابو مخنیسي دی. وا بل ګټه دا ده چې دغه ونی خپل ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بخونه چې دی دغه د سیلاب ټول زیاتره شپ هغه صوتی که دی پکری دا غیروژن بریال چورته و یا انتقال دی خاور لوزانه بل زاته که چیرته ونه دی ونه بیخنی هغه ټول هغه کنټرولای.
د ملګری ملتو د یوشمی راپورونو لمخي لتیرو لسو کلونو راهیسی په افغانستان کې د سیلونو د تلفاتو شمیر زیات شوی او سربیره پر دې چې ورشتونه په شمی کې زیات وی تلفاتی پور کې زیات شي. په دی اړه د اوبو چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید وای
دا ورښتنه په دوبی کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کېدای شي، ځکه چې په دوبی کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرموالی چې ډیریږي د هوا بخارات او فیصد ډیر بخارات ځان سره نیسي او دا د ابرونه چې دی دا ډیر وزمین او ډیر د نامده ابرونه تشکیلیږي. نو دا بل باسته چې په دوبی کې دا خطر شته او په ژمي کې دا سپارونه چې ډیر منطقوي وي او شدید وي دا ډیر دا احتمال ضعیف دی، ځکه چې هوا ساړه دي او په ساړه هوا کې ابرونه دومره لامده نه وي. نو دا کوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي، یو داسې یو کوچنی ساحه چې هلته ډېر شدید باران وشي د دې احتمال په ژمي کې لږ دی.
د راپورونو له مخې د سیلونو له امله په افغانستان کې د تلفاتو د زیاتېدو یو عمده علت خوړونو او سیندونو ته نږدې د کورونو جوړېدل دي. د اوبو چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید وای ک یو خور کلونه کلونه هم وچوي ممکن یو ورځ پکې سیلو بهیش او کله چې د هوا وړاندوینه کیشي چې په دې سیمه کې د سیلونو د بهیدلو امکانات شته دغه خورونو او سندونو ته نږدې اسوګن باید خوندي ځایونو ته ولاړ شي. شغل سدید د خوندي ځایونو په اړه ساجی راډو ته وویل
په نورې وادونو کې او په اسلامي وادونو کې د جمعهتونه موقتی مسکن کې دای شي د حالاتو په د سیلابونو په حالت کې کنه نو جمعهتونه مکتبونه مدرسې دا د ځایونه دي چې په دغه حالت کې باید خلکو ته مسکن موقتی مسکن ایجاد کړي.
شغل سدید زیاته کړه چې د سیلونو په برخه کې په هوای ډیر مهم دی چې خلک په وخت خبر شي. خود نو موري په وینا په افغانستان کې په دې برخه کې ستونزې شته.
ډیر خلک راسنې او ته هم لاسرسی نه لري نو دا په هوای متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدای. مونږ او تاسو وایو چې په دغه ونې کې باران کېدای شي سیلاب راوتلی شي خو مونږ دقیق نشو کولای چې وایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې، ځکه چې هغه رادار معلومات ته اړتیا لري. هغه رادار افغانستان کې نشته. هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج دغه سپه د زمونږ سیمې ته راځي له دغه جهت نه راځي او دومره باران او دومره ورښت منځته راځي او دلته سیلاب راځي.
په افغانستان کې له ژمي وروسته د واورو لویل کېدو سره د سیلونو خطر زیاتی شي. خو د متخصصینو په باور د اقلیم له تغیر سره به دا ګواښ یوازې په پسرلي کې نه وي، په اوړي کې به هم دومره زیات وي او په منی او ژمي کې به هم خطر یو مخ له منځه ولاړ نه شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د خوست په ګوربس کې پرون حقی کورنۍ ته د نوی جوړ شوي کور کلی وسپارل شوې چې مخکنی کور یې په تیر نومبر کې د ډرون په یوه برید کې ویجاړ شوی و. پر دې کور چې څه د پاسه یو میلیون افغانۍ لګښت شوی، د کرکټ د ملي لوبډلي لوبغاړي رحمان الله ګوربس د خیریه بنسټ په مالي لګښت جوړ شوی دی. د زیانمنې کورنۍ د یوازیني پاتې کس نور اسلم څرګندونې هم په دې راپور کې اوریدل شي.
د ګوربز د شیرشی په غړی زسیمه کې د رحمان الله ګوربز د خیریه بنسټ لخوا د هغه کورنۍ یوازینی پات ژوندۍ کس نور اسلام او د هغه ناوې د استوګن لپاره نوې کور جوړ او وسپارل شو چې سمودمخ کې ډیورن کرخته چیرمه د ډرون په بریټ کې د کورنۍ شته لاس غړي وجل شوی او کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی وو. سیموال وای یادکور چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي رحمان الله ګوربز د خیریه بنسټ په مالی لګښت جوړ شوی، د دې غمزپلې کورنۍ د پات یوازینی غړي د نوي کور بنسټ کې خودل دي. د یاد بنسټ استازي عنایت الله پایخت وویل
رحمان الله ګوربز خیریه بنسټ د همدې احساس لمخې دا هڅه وکړه چې دا کور یوازې د استوګري ځای نه بلکې د دې زوریدلې کورنۍ لپاره د نوي ژوند، عزت او هیلې او پیل وګرځي. دا کور د ژوند بنسټ ساتیا او سره سم جوړ شوی څو لک تر لګه د سر سیوري امن او ثبات ورورکی.
که څه هم د نور اسلام خپل کور کوم چې د تیر نومبر په 23مه شپه مهال د بی پیلوټ الوتکې په بمباری کې په بشپړ ډول ویجاړ شو د مغولګي په سیمه کې، خو د دې لپاره چې یوازې نوي نوموړي ته د ورور په کور کې آبادی وکړه. نور اسلام د پر کور د بمبار پر مهال کار او مزدوري پسې عربو کې مسافر وو. نور اسلام د خپل نوي کور په اړه وایي
موږ د غری خلکې خورون غریبون خلکې هم زپد دبي کې وو خو سعید دمر غنر وګټل تنخه چې هم صرف په پمنی تر لاجله هغه پامیاش ولا شو بیا چې ته ودا سبودی د منځ درنی چې شزینا زار مولینا ټیپوک دا دار شای د منځ درنی دا یو غټه خبره ده. شو دا میزیس کلا نو شو په زرته موکا جوړه ولای لکه دا هیڅ چې کیمر ولی دی په دا زر موکاو میز نشو دا بودی کړلای.
قومي مخور وای ل زیانمنو او اړمنو کورنۍ سره لګیم راستي هم د هغه د بیړنۍ یو اړتیاو ته رسیدنی او د دوی د ستونزو پر راکمولو کې ګټوري تمامېږي او لشتمنو او خیریه بنسټونو غوړي چې د هغه لاسنیوي وکي. یو تن قومي مخور حاجی حافظ الله جان ویل
ک په وسخ سوړه کې یو سړی تو ته ډیر شي وا ډیره خیرنه کمباله په تو چوي نو تو ته د سوړه نه خامخا سي خاطر سي نو خامخا یې کمبال احسان او مانه بیا دا خو ډیر کومک ته میش خو څه کوي یا د کورنۍ خلک څه کوي چې دا ته تمام انتقاد د دغه منغه کوم مننه نه کوي او خدای دې وکړي چې نه نه داسې خلک سره داسې مظلومونو سره وشي. دا ډیر کومک ژوند ته ګډوي ژوند نه وتلی مو ژوند ته ګډ ډیر میش دغه شو دی.
یاد دیوی د ډیورن کرخي پوګدو کې چې اوسیدونکو تر دې رپختانه دي مخ کې هم څو سواره پر ملکی خلکو د بمباری او توغندوی بریدونو په خرامې سشوي چې پړای د پاکستان پر پاوز اچول شوې ده. په دې ورستوي کې هم پر کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ سوکرات واستوالې جګړې وشوي او په ورستي ځل بیا د تورخم سپین بولداک او غلام خان په ګډون د دواړو هیوادونو ټول ترانزیتي او غیر رسمي لارې تر نامعلوم مودې وتړل شوې.
لا خبرونو ور اخوا په 2015 کال کې د افغانستان اقتصاد څرنګه وو؟ نړیوال بانک راپور ورکړ چې د افغانستان اقتصاد په 2015 کال کې 4.3% وده وکړه. د پیسو نړیوال صندوق IMF تر کال مخکې وده 2.8% اټکل کړې و. د اقتصادي ودې موضوع می د ایکوهی و دوناو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع او خونو لبخوانی مشر ازرخ شافیزی سره شریک کړی ده.
دا خبره ده چې پس له سو کال چې د ودا په افغانستان کې صفر و یا ته د پخوانی حکومت په اخر کې هم د افغانستان اقتصادي ودا نه و یا ډیر لږ و. دا چې د نوی حکومت په دوران کې هم اول دوه کالو کې دا صفر و تر صفر څخه هم لاندې و. بیا په دریم کال کې دا 2.5% پرمختګ وشول د نړیوال بانک د راپور له مخې. او بیا سږ کال دا څلور اشاریه دوه تر پنځه در سلنه شوي دي. دا ښه کار دی اما کافي نه دي، ځکه چې د افغانستان اقتصاد تش دی، یعنی شبه شوي اقتصاد موږ نه لرو. په ټول ساعتو کې کار ته زمینه شتون لري، او هر مره چې پانګونه په افغانستان کې وشي ګټور پانګونه به وشي. او دغه سی هیوادونه مثلا په هندوستان کې تاسو داسې ژبه ولیدله چې تقریبا دېرش کاله کېږي چې دوی تر اته نه لس یولس دولس سلنه دوی اقتصادي وده لري. او چین هم همدغسې یعنی ډېر ګړندی پرمختګ درلودل. افغانستان تر هغو څخه ډېر آزاد فضا د اقتصادي ودې لپاره لري. په دې خاطر موږ باید د شل سلنه پنځه سلنه په کال کې وده ولرو تر څو دا وروسته پاتې والی جبران کړو. خو دا شکر دی چې په دا اقتصادي وضعیت چې موږ یې لرو او د یو سیاسي مناسب بستر نشتون، بیا هم دا چې اقتصادي وده شوې دي دا د قدر وړ دی او باید خوشحاله اوسېږو.
دغه وده په داسې شرایطو کې چې نړیوال مرستې له افغانستان سره بندې شوې دي، د افغانستان په تیر 2015 کال کې له پاکستان سره کله لارې بندې کله تړلې او چې په وروستیو کې بیخي بندې شوې دي، او د افغانستان د راپورونو له مخې بانکي سیستمونه هم ګډوډ دي او بانکداري له لویه سره کمزورې ده، علت یې څه ده چې همدومره کمه وده هم شوې ده؟ علت یې څه ده؟
زه خو امیدوارم زه چې لاړم افغانستان ته ومې کتلې چې دا اتاق تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان او اتاق د معدن او صنعت د افغانستان ډېر هلې ځلې کوي او ډېر یو شور ځواک سره غواړي چې خپل هېواد ته خدمت وکړي. تاسو ته پته شته چې اوسنی تجاري اقتصاد د افغانستان او صنعتي اقتصاد د افغانستان او معدني اقتصاد د افغانستان خصوصي سکتور پورې اړه لري، او د دولت رول یوازې تنظیمونکي په حیث او قانونګزار په حیث یا قرارداد ورکوونکي په حیث پاتې شوي دي. یعنې کوم قوي غښتلي دولتي شرکت شتون نه لري چې دا ملي وظایف ترسره کړي. نو دا سره له دې چې په افغانستان شرایط سم نه دي، هیڅ هیواد یې په رسمیت نه پېژندل شوي، نه دي پېژندلې لکه یوازې روسیې لخوا اوسنی حکومت د افغانستان په رسمیت پېژندل شوي دي. او خارجي مرستې د یو اقتصادي ودې لپاره شتون نه لري، پانګونې هم په لویه کچه شتون نه لري. بیا هم دا خلک زړه ښه کوي او راځي او پانګونه کوي، او دا وده متناسب دی همغه اخلاص او پانګونې چې خصوصي سکتور د افغانستان هلته کړي. حکومت هم دوی ته زمینه مساعده کړي دي او دوی وایي چې زموږ سیاست هم اقتصاد محور دی. ما چې دا ځینې مشرانو سره د اتاق غونډو کې ګډون کړی دي په شمول د معاون اقتصادي رئیس الوزرا، دوی ویلي دي چې زموږ سیاست اقتصاد محور دی او په دغه کله د سوداګر لپاره زمینه برابري دي او اوس حمایت کوي. دا د دې سبب ګرځېدلی دي چې سره له دې چې اوس موږ یو ریاضتي اقتصاد لرو، خارجي مرستې نشته. دا څلورم کال تیر شو، دا پنځم کال دی چې هېڅ د جدي مرستې نشته دي. یوازې په نور مسایلو کې بشري او نور مسایلو کې وي، اما په اقتصادي ودې د بحثي د ودې لپاره مرسته نه ده شوي. سره له دې بیا هم څلور سلنه یا څلور اشاره دوه درې سلنه وده ده، ښه دي اما کافي نه دي.
حافظی صاحب، په 2015 کال کې په افغانستان کې انفلاسیون د راپورونو له مخې ټیټو، چې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله د ځینو هیوادونو په پرتله کم دی. څنګه دا څنګه په داسې حالت کې پاتې شوی دی؟
سږ کال زموږ یعنې په آخري میاشت کې چې اوس په تقرالو یعنې د جدي په میاشت کې د قوس په میاشت کې څلور سلنه انفلیشن یا تورم، او دا هم د منطقي پرتله زیات نه دي. او یلته دا غوړي چې اول خو بیا هم رازم دي چې هیڅ شی قلت نه لري، یعنی ذخایر دي خصوصي سکتور د دکاندار څخه نیولې تر اوم د فروش پورې د ټول دکې دي، او قلت د مواد نشته دي. په دې خاطر ویره نسته چې د ویرې له مخې د بزنس ایکولوژي دی اساسات پر بنسټ خلک دا ویر ولري او شاید زیرمه کې په خپل کورونو کې ټول دا دی چې امنیت سره لارې خلاصې دي ان شاء الله قیمتي نه کیږي نو د ضرورت په انډول شاید نه شي یو دلیل دغه چې قیمتونه لوړېږي او یو دا ویره ده چې خلک د نامي له امله یا عدم اطمینان له مخې زی د ضرورت څخه زیات شیان رانی شي او دا ذخایر له بینه ځي او کله چې مال کم شي بیا قیمتونه په خپل یعنی د تقاضا له مخې لوړېږي په دې خاطر یو دلیل دغه دی چې دا یو جنګ او جګړه نشته یا ډېر لږ دي او لارې امنې دي د خلک ځي او راځي او مزاحمت نشته په دې خاطر باندې دا قیمتونه باندې هم ډېر اغېزه کوي او قیمت دې تمام شو د کالا راوتېږي مخکې خو په لار کې پاکونه او یو چاته درول کېدي د ټرکونه پیسې کول کېدلې بیا مخالفین هم د دې څخه مالیات اخیستل بیا دولت هم اخیستل په دې خاطر باندې د قیمت تمام شو د جنس ډېر لوړېدل اوس مهال دا شاید نسل
د افغانستان په اقتصاد باندې د 2015 کال په جریان کې دوا فشار او تکڅوک ګوري یو خدای دې چې د افغانستان نفوس په چټکۍ په زیاتېدو دی بلورته له ایران او پاکستان په ملیونونو افغانان ستانه شوی دي څه فکر کوئ چې دغه فشارونه د افغانستان په اقتصاد باندې څومره منفي تاثیرات کړي
او دا خو د سني چې ما مخکې ارزو کړ چې باید موږ ودا شل سلنه یا 15 سلنه یې په دې خاطر چې دوا شهر درې تر درې شهر نه پوری سلنه پوری زموږ د دې سو وده ده د نفوس وده ده هر کال دوه شهر درې تر دوه شهر نه سلنه پوری د نفوس زیاتېږي او په عین زمان کې دا کډوال راځي افغانستان ته دا هم یو اضافي بار دی په دې خاطر باندې دا ټول سره وسنجو د سلور سلنه تقریبا زموږ نفوس زیات شوی دی په دې خاطر موږ یو اقتصادي رستخیز ضرورت لرو چې د ټول منابعو په ګټه اخیستو سره وکولی شو چې د اقل لس سلنه اقتصادي وده ولرو او ان شاء الله زه امیدوارم چې کچېرې بیا جنجال پیش نشي او د امنیت په خپل ځای پاتې شي دا امکان لري چې د لس سلنه هم اندې خصوصي سکتور په همت او د حکومت د زمينه سازي پر بنسټ د امکانات ترلاسه
حافظي سب د ملګرو ملتونو د زینو راپورونو لمخي پر افغان شوز او انجونو محدودیتونو د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا یو میلیارډ ډالر زیان اړولې څنګه دا خبره تر کومه ځای پورې دقیقه ده
څو تاسو ته ژوخم چې دا څه نه دي چې دا ټول شیان ګلوبل ځای دي او هر شی په خپل ځای دي مشکلات او ستونزې ډېرې دي د مثال په توګه کچېرې نیمایي د نفوس د هیواد تعلیمات عالي څخه به برخه وسی دا خو ډېر مشکلات راځي او په عین زمان کې دا شزینه خو د اقتصادي فعالیتونو څخه دوی معنی نه دي اما د مدیر په حیث یا رهبر په حیث په اقتصادي دګر کې شتون لري اوس هم د بنوالي همدا شزی کې په اطرافو کې دا کرنیز حاصلات چې راټولېږي بیا هم دوی مرسته کوي خپل خاوند سره او خپل زوی سره او مور سره دا خو جریان لري ولې هغه هیواد چې نیمایي نفوس یې
نړیوال بانک د روان 2018 کال په ترڅ کې د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې پیشګوئی کړې ده چې ممکن 3.8 وي تاسو مخکې په خپل خبرو کې یو څه امیدواري ښکاره کړ چې ممکن اقتصاد وده بهتره شي اوس 60 کال کوي چې په 2018 کال په پیل کې به وده څرنګوي
او اول خو باید درځم کوم چې دا هر بنده چې دی یو د ریشه ده د نړۍ په لور دا زموږ بنادر چې پاکستان سره خلاصي جوړ د ټول بندې دي دا زموږ نه واجې د واردات لپاره خند راځيږي په عین زمان کې دا زموږ صادرات لپاره هم مشکلات پیدا کوي او تکنې کوي نو هله من یو چې دا لار زر تر زره د بیملي خواخوږي پر بنسټ خلاص شي او دا نه دا دا نه یوازې زموږ په ضرر دي بلکې د پاکستان د مولدینو او مسالکینو په ضرر هم دي. منطقي انتیګریشن یا هغه همګرایي اقتصادي تکنیکي نو کدا لاره خلاصه وي او دا لګښتونه د اقتصادي فعالیتونو لږ شي زه یقین لرم چې دا وده تر 15 سلنه هم زیات وي.
حافظي صاحب ډېره مننه.